ابوالی لامل لا سخت ستونزو سره مخوی د دی په وینا چې په ژمه کې خوې هیڅ لوري ته سفر نه کیږي. د سیمه د خلکو په وینا چې دغه ولسوالۍ تر یو لک زیات اوسیدونکي لري، دی وایي د خرابې لارې لامل مو ډیری وخت مریضان په کورونو او یا هم لارو کې سا ورکوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاپ یوه خبر پاڼه کې چې بیګای په خپله ویب پاڼه خپره کړې ویلي، د اکتوبر د 8 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا د غرزوی د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 به سرپرست ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندل دي. او چا په یو بیان کې همدارز ویلي چې 400 زیات به سرپرست د پاخه عمر لرونکو او 228 معلول کسان چې ورسته دریو زلزلو ځانمن کړي هم پنهکه کړي دي. د دې مخکې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبل ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د یو کمربند نیوې لارې په کنفرانس کې د ګډون په هدف پیکینګ ته رسېدلی دی. نورالدین عزیزي پرون له کابل د پیکینګ په نیت خوځېدلی او ټاکل شوی چې سبا به پیکینګ د دې کنفرانس کوربه وي. چین چې په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره ښې اړیکې پاللي، څه موده مخکې هم خپل نوی سفیر کابل ته واستاوه. پیکینګ لیواله دی چې افغانستان د دغې 2 میلیارد ډالر پروژې یوه برخه شي. د چین د دغه نوښت 10 کاله پوره شول. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح په لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترانګه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابنده شوې او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرله پسې بمباریو لاندې ده. لبلې خواته کل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي د غزې ملیون ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. اوکراین وایي د زاپوریژیا د سیمې په جنوبي برخه کې د بردیانسک پر هوایي اډې او د لوهانسک په ختیځو هغو سیمو کې چې په اوس وخت کې روسیې لاندې کړي. په نننیو توغندیو بریدونو کې د روسي ځواکونو 9 پوځي هلیکپټرې، د وسلو او مهماتو یو ډیپو او د هوایي مدافع یو سیستم له منځه وړي دي. د اوکراین ځانګړو ځواکونو قومندانۍ په ټلګرام چینل کې د دې خبر تر څنګ دغه راز ویلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې چې سهار وختي وشول، په لسګونو روسي پوځیانو ته تلفات اوښتي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیایي جام د ګروپي پړاو لوبو بل پړاو ته لارو مونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې ترسره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. په مخنۍ لوبه کې چې 13 اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه، هم افغانستان د 1 ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دند نه لري او په کور دی، لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلا بیل لري دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي او هغه کې شپږ میاشتې وکولی شي پیسې وګټي، خو کوغلک سمارټ کار وکي کولی شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا ورتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځانته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډیر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته ویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوم نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی ستا د کلونو لپاره کار کړی ده اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنه وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما غومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتما ګټه کولی شي او هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. لاغې وروسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه وروسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډیر مهم دي، یو سر لیک ډیر زیات مهم دی، تمنیل ډیر زیات مهم دی، مثلا کوم مکس چخکاری، ډیسکریپشن مهم دی، دا وی ټیکس ډیر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی نو دا غي یوټیوب چینل به ډیر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدون کې کم وی کولای شي، په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس ک تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زړګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولی شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس دي چې کار کوي کنه، په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغوی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ وی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوېسل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځانې ویخي او تنه وایست تاسو څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم ځنه لرګي باندې وحل کې موږ مت درس نه زده کی دش درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا ځنه وی خیغه تنه وای تاسو څنګه زده کنه سزده دې نه وحی دې کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزده بیا الته وحل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل هم سیمپیان موږ د سیم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نمونه هم سیمپیان موږ ښخان پوهې د تختیم اختراوالي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لاړ سیم کور کې پښتنو کې پلانکیز زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلاً ښخان پوهې وایي وروسته د خبرو سره د کې کله چې استاد وایي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسد تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیولی هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید د درس هغه کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیکه تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی دې ووایي چې موږ هر څه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیکه یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور وړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، له مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او نوې شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو اضافي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې را وباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، له هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کېږي، نو بیا مجبوره کېږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي، تداعي کېږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ. دا
چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کېږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را دلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سمته غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د زمونږ تګلارې زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تعغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل مسولین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد جمله ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زمونږ ذهن آرام دی، مونږ شپه ووساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زمونږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زمونږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي. چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداشت کړئ، ویلې کې د ځان څخه هغه بیا خلاص کړئ. بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاده مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ. او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
داد کمزا لم للاس چ ظلمونو کی مشفید او وطن مو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس ظلمونو کی مشفید تنگرا تسرو شو دتو زخلم بیت پرخیشی گان وطن را تسور شو دتو زخلم بیت پرخیشی بل محشرت حاجت نشتا قیامتونو کمش بیلی داد کنزا لملا ناسا چه ظلمون